احمد شیبری هم د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې مو پر افغان ولسمشر حامد کرزي د امریکا له انتقاد خبرو، دا به هم واورې چې د افغانستان د ولسمشر په تیرو انتخاباتو کې د هغه سیال عبدالله عبدالله هم د حامد کرزي خبرې د افغانستان په خیر نه دي ګڼلې. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې د دې ساعت خبرونه له احمد تکل اورو.
په فایل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. امریکایي چارواکو د ولسمشر حامد کرزي هغه تورونه چې وایي ځینو بهرنیانو د ده د موقف د کمزوري کولو لپاره د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درغلیو کې لاس درلود رد کړل. راپورونه وایي یو جاپانی خبریال چې مخکې په افغانستان کې لا درک شوی و تښتول شوی دی، او د ایران د اټومي پروګرام د مذاکره کوونکي هیئت مشر په چین کې له خبرو وروسته وویل ایران او چین موافقه کړې ده چې د بندیزونو لګول اغیزمنه لاره نه ده. بشپړ خبرونه واورئ. امریکایي چارواکو د ولسمشر حامد کرزي هغه تورونه رد کړي چې وایي ځینو بهرنیانو د ده د موقف د کمزوري کولو لپاره د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درغلیو کې لاس درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند فیلیپ کراولی په دې اړه وویل سپینه مڼۍ د ښاغلي کرزي دا ډول قضاوت ردوي. کراولی پر افغان ولسمشر غږ وکړ چې مخ پر وړاندې ګام واخلي او د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه په دې قانع کړي چې د ده اداره د فساد د مخنیوي لپاره کافي اقدامات کوي. په عین حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پخواني ځانګړي استازي مرستیال پیټر ګالبریت هم د افغان ولسمشر تورونه رد کړي او د هغه د خبرو د جدیت او رښتینولۍ په اړه شک څرګند کړی. په دې اړه په همدې خبرونه کې مفصل راپور لرو. د جاپان حکومت تایید کړی ده چې یو جاپانی خبریال په افغانستان کې لا درک شوی او ګمان کیږي چې تښتول شوی به وي. د جاپان یو حکومتي ویاند وویل د رسنیو له هغو راپورونو وروسته چې له مخې ویل کېدل جاپانی کوسوکی تسونیوکابا د افغانستان په شمال کې لا درک شوی وي، اوس معلومه شوې ده چې نوموړی تښتول شوی. تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې تسونیوکابا چا تښتولی وي. آزاد خبریال 40 کلن کوسوکی تسونیوکا چې مسلمان دی د طالبانو په اړه د راپورونو د برابرولو لپاره د مارچ له میاشتې را په دېخوا په افغانستان کې وو. جاپانی رسنیو د دې خبریال د یو افغان همکار له قوله راپور ورکړی چې وایي تسونیوکا د افغانستان د شمال په هغه سیمه کې تښتول شوی چې طالبان نفوذ پکې لري. ناټو نن اعلان وکړ چې یو سرتیری د افغانستان په جنوب کې په یو بمی چاودنه کې وژل شوی. په دې اړه د ناټو په خبر پانه کې ویل شوی دی چې دا سرتیری د پنځشنبه په ورځ په هغه ورځ چې د یو برتنوي سرتیری د مړینې خبر هم خپور شو د سړک پر غاړه د ایښودل شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د دې سرتیری له وژل کېدو سره د روان میلادي کال له پایله په افغانستان کې د وژل شویو نړیوالو سرتیرو شمیر 140 ته ورسید. د ناټو په خبر پانه کې د وژل شوي سرتیری د هویت او تابعیت په اړه څه نه دی ویل شوی. د خوست ښار په ختیځه برخه کې د سړک جوړونې د یو خصوصي شرکت پر امنیتي کمپنۍ نن د ماین 214 وشوي چې د خوست د امنیت قومندان په وینا په پیښه کې د دې شرکت درې تنه ساتونکي وژل شوي، یو ټپي دی او د دوی یو موټر ویجاړ شوی. د خوست د امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحکیم اساقزی وویل د چاودنې په عاملینو پسې پلټنې روانې دي خو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. د حملې مسؤلیت تر اوسه کوم چا یا ډلې نه دی منلی. په فراه کې نن درې کسان هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ د موټرو پر کاروان برید وکړ. د فراه د پولیسو قمندان جنرال اکرام الدین یاروال ویلي کاروانګاه کلي ته نږدې په دې برید کې 15 تنه نور کسان ټپیان شوي هم دي. د یاروال په وینا پولیسو 2 تنه وسلوال طالبان د دې حملې په تور نیولي. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ویلي دي چې په دې پیښه کې 10 کسان وژلي او ګڼ شمېر موټرې ولجه کړي دي. له ازادي رادیو څخه خبرونه اوري. د ایران د اټومي پروګرام د مذاکره کوونکي هیئت مشر په چین کې له خبرو وروسته وویل ایران او چین موافقه کړې ده چې د بندیزونو لګول اغیزمنه لاره نه ده. سعید جلالی د څرګندونې چین ته د خپل سفر په دوهم ورځ وکړي. د جلالی له قوله همدارز ویل شوی دی چې وایي نړیوال بندیزونه به د ایران د اټومي پروګرام د دوام مخه ونه شي نیولی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا چین به پر ایران د بندیزونو ملاتړ وکړي که نه، جلالی وویل دا په چین پورې اړه لري چې د پوښتنې ته ځواب ووایي. سپینې مڼۍ پرون د چین د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې وایي پر ایران د نویو بندیزونو د لګولو لپاره به له لویدیځو قدرتونو او روسیې سره په ګډه غونډه کې ګډون وکړي. چین د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ویټو حق لري او ملاتړ یې پر ایران د بندیزونو د پریکړه لیک په تصویب کې مهم ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د ترکمنستان له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د بشري حقونو له نړیوالو تړونونو سره سم خپل مکلفیتونه ترسره کړي. ښاغلی بان له ترکمن ولسمشر ګوربانګلی بیردی محمدوف سره تر کتنې وروسته په ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې وویل ملګري ملتونه د ترکمنستان له حکومت سره د بشري حقونو په برخه کې د اندېښنو په اړه تماس ته چمتو ده. ترکمنستان د منځنۍ آسیا 15 هیوادونو ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د لمړني سفر لمړی تمځای وو. قرغزستان، ازبکستان، تاجکستان او قزاقستان د سیمې نور هیوادونو دي چې بان کی مون بکتنه ترې وکړي. د بشري حقونو مدافع ډلو د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه غوښتنه کړې ده څو په منځنۍ آسیا کې چې حکومتونه یې مخالفین نشي زغملی او سیاسي سیالان زندانونو ته اچول کیږي د بشري حقونو د مسایلو په خاطر پر چارواکو فشار راوړي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې څېړونکو له هغو دوو میرمنو څخه د یوې هویت معلوم کړی چې د دوشنبه په ورځ د مسکو ښار په مترو یا تر ځمکې لاندې اورګاډي کې ځانوژونکې چاودنې وکړې. دا څېړونکي وایي یاده شوې میرمن د قفقاز د یوې وسلوالې ډلې د یو غړي کونډه وه. د دوی په وینا ولس کلنه جنت عبدالرحمنوه د داغستان د اسلام پالو وسلوالو د ډلې د غړي املوت مګمیدوف کونډه وه. مګمیدوف په 2009 کال کې وژل شوی و. په خبر کې د هغو څېړونکو له قوله چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي راغلی دي چې روسي چارواکو تر اوسه دا راپورونه رسما نه دي تایید کړي. د روسۍ ورځپاڼې کمرسنت د راپور له مخې څېړونکي ګمان کوي چې دوهمه انتحاري حمله هغې چیچنیایي میرمنې کړې ده چې له یو داغستاني ځوان سره یې واده کړی و. په مسکو کې د دوشنبې ورځې په چاودنو کې 9 کسان ووژل شول. د افغان نړیوال سازمان د هوګو چاویز په مشرۍ د وینزویلا پر حکومت تور لګولی چې په دې هیواد کې د مخالفینو د خاموشولو هڅه کوي. د بشري حقونو د مدافع ټولنې په یو خبر پانه کې د ولسمشر چاویز د دریو مخالفینو نیول غندلی او هغه په سیاسي دلایلو د مخالفینو د نیولو د لړۍ یو برخه بللې ده. د افغان په نړیوال سازمان کې د امریکا د څنګه مرستیال وویل چې د حکومت پر مخالفینو د تورونو د لګولو مقصد د مخالفینو خاموشول دي څو نور خلک د حکومت په مخالفت کې خبري ونه کړي. او دوه روسی فضانوردان او یوه امریکایي میرمن په هغه فضایي بیړۍ کې چې نن له قزاقستان څخه فضا ته وتوغول شوه د یو محلي ماموریت په مخه د نړیوال فضایي مرکز پر لور وخوځېدل. سایوز روسی بیړۍ د امریکایي میرمنې تریسی کالډویل ډایسن او روسی فضانوردانو الکساندر سکورتسوف او میخایل کورنینکو په سورلۍ نن سهار د بایکانور له فضایي مرکز څخه هوا ته وتوغول شوه او په پام کې ده چې د یکشنبې په ورځ له نړیوال هوایي مرکز سره یو ځای شي. د پلان له مخې د سایوز روسی او امریکایي عمله به د سپتمبر تر میاشتې پورې په نړیوال هوایي سټیشن کې پاتې شي.
دا د ازادي رادیو ده. د امریکا حکومت د افغان ولسمشر پر پرونیو خبرو چې بهرنیان په افغانستان کې خپل سره کارونه کوي سخت انتقاد کړی دی. د افغانستان د ولسمشر په تیرو انتخاباتو کې د حامد کرزي سیال ډاکټر عبدالله هم د جمهور رئیس کرزي خبرې د طالبانو په ګټه بللې دي.
یک پیغام بود که فقط طالب ها را کمک می کنه.
د دې سات په خبرونه کې مو کلی ولوري د حامد کرزي په مشرۍ پر حکومت له انتقادونو خبرو له دغه حکومت سره مو د امریکا له نویو مرستو هم خبرو. دا به هم واوري چې د ګردیز غزنی سړک د پخېدو کار پیل شو. د افغانستان په جنوب کې دینی عالمان څوک وشني، طالبان کابل څوک، او دا ساده یو اوریدونکو په پروګرام کې مو ستاسو راسته ولې پیغامونه راټول کړي. امریکا د افغانستان د ولسمشر دا انتقاد رد کړ چې بهرنیان په خپل سرکارونو سره د افغانستان حکومت په یو لاس پوچو حکومت بدلوي او د افغانستان د ملي شورا په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. د ولسمشر کرزي دغه څرګندونې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د حامد کرزي سیال ډاکټر عبدالله عبدالله هم نن رد کړې. خو مخکې تر دې چې د ښاغلي عبدالله څرګندونې واورو، د عصمت څاروان په رپورټ کې به د حامد کرزي د پرون ورځې د اعتراض په وړاندې د امریکا د حکومت له دریځه خبر شو.
ځینو لویدیځو چارواکو او رسنیو د ولسمشر کرزي اعتراض سپکاوی بللی دی،
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د ولسمشر کرزي د پنځشنبه د ورځې څرګندونې له کله چې نړیوال ځواکونه افغانستان ته تللي پر لویدیځو هیوادونو د هغه تر ټولو سخت انتقادونه وو. په تېره بیا د ده دا خبره چې نړیواله ټولنه یې تورنه کړه چې غواړي په افغانستان کې یو لاسپوڅی او ګوډاګی حکومت رامنځته کړي.
خارجي هایی را بدانند که با خودسری هایشان
بهرنیان باید په دې وپوهیږي چې په خودسریو سره یې او دا چې د افغانستان د اساسي قانون پر خلاف درېږي او په افغانانو کې د بې اتفاقي ورته لمن وهي نو هر څه له امکان څخه لرې نه دي او کیدای شي چې هر څه معکوس شي. بیا به د بهرنیو د همکاري د اشغال په معنا تلقي شي. د افغانستان مشروع حکومت به د نوکر په صفت او یاغیتوب او بغاوت به په ملي مقاومت باندې بدل شي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له لیکنې سره سم د ښاغلي کرزي دا اعتراضونه د افغانستان د حکومت او د هغه د نړیوالو متحدانو ترمنځ د بې اعتمادۍ او شک نوې نښه ده او هغه هم په داسې یو چې په افغانستان کې تر یو لکو زیات بهرني سرتیری موجود دي او امریکا غواړي چې نور عسکر هم ولېږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا لیکلي د حیرانتیا خبره دا ده چې ولسمشر کرزي د لویدیځ پر ضد توندې او له اعتراضه ډکې څرګندونې پنځه ورځې وروسته له دې کړي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ناببره افغانستان ته سفر وکړ. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې اوباما د کابل په سفر کې د افغانستان ولسمشر ته دوه ډوله پیغام درلود. ښاغلی اوباما له یوې خوا کرزي ته د واشنگتن بلنه ورکړه او له بلې خوا یې له فساد سره د مبارزې او د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. امریکایي چارواکو د ولسمشر کرزي هغه تورونه چې وایي ځینو بهرنیانو د ده د موقف د کمزوره کولو لپاره د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درغلۍ کې لاس درلود رد کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند فیلیپ کرولی په دې اړه وویل سپینه ماڼۍ د ښاغلي کرزي دا ډول قضاوت ردوي. کرولی پر افغان ولسمشر غږ وکړ چې مخ په وړاندې ګام واخلي او د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه په دې قانع کړي چې د ده اداره د فساد د مخنیوي لپاره کافي اقدامات کوي. د زیاته کړه د افغانستان د مشرتابه په کمزوري کې د هیڅ لوري ګټه نشته.
د افغانستان خلک غواړي چې یو فعال او مؤثر حکومت وویني. دوی غواړي داسې یو حکومت وویني چې خلکو ته عامه خدمات وړاندې کړي. موږ هم له همدې سره دلچسپي لرو او همدا دلیل دی چې موږ په افغانستان کې پوځي حضور لرو او هڅه کوو د هیواد ته ثبات راولو. موږ په ملکي برخه کې ژمنې کړي دي. هلته مو متخصصان استولي چې د حکومت د ظرفیتونو له لوړ ول سره مرسته وکړي. موږ په ټولو برخو کې یو ځواکمن افغان حکومت غواړو. دا د هیچا په ګټه نه ده چې د افغانستان مشرتابه کمزوري وي.
افغان ولسمشر حامد کرزي تیره ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مسؤلانو او کارکوونکو سره په خبرو کې پر بهرنیانو تور ولګاوه چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په درغلوي کې لاس درلود. ښاغلي کرزي دا خبرې وروسته له هغه وکړي چې ولسي جرګې په یو تقنیني فرمان کې د انتخاباتو په قانون کې وړاندې شوي تعدیلات یا ترمیم د رایو په اکثریت رد کړل. په عین حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پخواني ځانګړي استازي مرستیال پیټر ګالبریت هم د افغان ولسمشر تورونه رد کړي او د هغه د خبرو د جدیت او رښتینولۍ په اړه شک څرګند کړی دی. د بریتانیا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې لیکلي چې د افغان ولسمشر حامد کرزي څرګندونې دا پوښتنې راولاړوي چې آیا کرزی د لویدیځ لپاره یو وفادار او رښتونی شریک دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په کابل کې د لویدیځو ډیپلوماتانو او مقاماتو له خولې ویلي چې دوی ګمان نه کوي چې د ښاغلي کرزي وروستي اعتراضونه به د افغانستان له حکومت سره د لویدیځوالو پر اړیکو ډیر اغیز وکړي، ځکه چې لویدیځوال غواړي په افغانستان کې له سخت دریځو سره د مبارزې لپاره د افغانستان حکومت له فساده پاک کړي. د ځینو نورو لویدیځو ډیپلوماتانو په وینا د ښاغلي کرزي انتقادونه هسې یوه هنګامه وه.
که امریکا د حامد کرزي د پنځشنبه ورځې پر خبرو انتقاد کړی دی، هاخوا د افغانستان د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د حامد کرزي سیال ډاکټر عبدالله عبدالله د ولسمشر کرزي د تیرې ورځې له خبرو سره خپل کلک مخالفت څرګند کړی چې د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې نړیوالې ټولنې تر ټولو زیاته درغلۍ کړې ده. ښاغلی عبدالله یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې باید هرومرو اصلاحات رامنځته شي څو د انتخاباتو شفافیت باوري شي. پام وکړئ په دې اړه له کابله د مجاهد جواد رپورټ.
د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د حامد کرزي تر ټولو ستر سیال ډاکټر عبدالله عبدالله د ولسمشر حامد کرزي له هغو خبرو سره خپل کلک مخالفت څرګند کړ چې ګویا د جمهوریت ریاست په تیرو انتخاباتو کې نړیواله ټولنې زیاته درغلي کړې ده. ښاغلی کرزي تیره ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیشن څخه د خپلې لیدنې پر مهال ویلي و چې د جمهوریت ریاست په تیرو انتخاباتو کې بهرنیانو زیاته لاسوهنه وکړه او خبرداری ورکړ چې که نړیواله ټولنه د افغانستان په انتخاباتو کې خپلې لاسوهنې ته دومره په شدت سره ادامه ورکړي نو بیا به د دوی حضور په افغانستان کې د اشغال په معنا تلقی شي. خو ډاکټر عبدالله د جمعې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل د حامد کرزي په داسې خبرو سره یوازې او یوازې طالبانو ته ګټه رسیږي.
یک پیامی بود کې فقط طالب ها را کمک می
د وی د کرزی د پیغام یوازې او یوازې طالبانو ته ګټه درلوده. هغه خلکو ته د دې خبرو ګټه و چې د افغانستان له خلکو سره یې دښمني اعلان کړې ده، او له دې څخه دا څرګندېږي چې د افغانستان له رهبریت څخه نور لار ورکه شوې ده، او په دې توګه به د تروریزم پر ضد روانې مبارزې او ملي پاڅون ترمنځ موجوده د بیلتون لیکې سره ورکې شي چې دا بیا د هیواد په ګټه نه دي. خو له ولسمشر حامد کرزی سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او دارالانشا مشرانو هر یو ډاکټر عزیز الله لودین او علی نجفی بیا په یو خوله د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو په تیرو انتخاباتو کې د بهرانیانو د لاسوهنې په اړه وویل چې حتی خغلی نجفی ته د بهرانیانو لخوا د دوه وزري موټرو له ورکړې څخه بیا د هغه د مرګ تر بریده هم ګواښونه شوي وه، چې دا د خغلی کرزي په وینا د ښکاره لاسوهنې دلیل ګڼل کیږي. ډاکټر عبدالله یو ځل بیا د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د جدي اصلاحاتو غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې د دوی دریز به دا وي چې د پارلمان اکثره څوکۍ را خپلې کړي.
have a better environment for the upcoming elections.
د وی هله د چې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره به یو غوړه چاپیریال جوړ کړی شي، او د خپل رول په اړه باید ووایم چې زموږ لا ائتلاف څخه به په یو زیات شمیر کاندیدان ودرېږي، او زه په خپل به ورته کمپاین کوم څو پارلمان ته لار عمومي. ډاکټر عبدالله له نړیوال ټولنې سره یو ځل بیا په خپل اړیکو باندې ټینګار وکړ او ویل چې نړیوال ټولنه باید په افغانستان کې له یو کس سره نه بلکې ټولو افغانانو او په دې هیواد کې د روان ډیموکراسي سره مرسته وکړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د انتخاباتو د خپلواک کمیشن څخه د خپلې تیرې ورځې د لیدنې پر مهال دا هم ویلي و چې بهرانیان بهانه کوي او نه غواړي چې په افغانستان کې پارلماني انتخابات ترسره شي، خو دوی ژمن دي چې دغه انتخابات به په خپلې ټاکلې نیټې یعنی د روان کال په مني کې ترسره شي. خو دا چې نړیواله ټولنه او د حکومت مخالفین د انتخاباتو په خپلواک کمیشن کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي، په دې اړه هم ویل کیږي چې ښایي دغه اصلاحات یا ځینې بدلونونه هم رامنځته شي، ځکه د افغان حکومت په باور د پارلماني انتخاباتو کېدل د افغانانو په ګټه دي. مجاهد جواد د ازادي رادیو کابل.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
امریکا له افغانستان سره نوې مرستې کوي. پروسیو میاشو کې امریکا د افغانستان له حکومت بیا بیا غوښتنه کوي چې د خپل هیواد د امنیت ته تضمینولو لپاره زیات مسولیتونه ومني، فعال ادارې جوړ او ښه خدمات وړاندې کړي. خو په متحده ایالاتو کې د افغانستان سفیر صاحب طیب جواد وایي چې په دغه هیواد کې به د کډرونو له روزلو پرته د افغانستان حکومت د دغو مسولیتونو د منلو جوګه نشي. له واشنگتن د ریچارډ سولاش تر لیږلي رپورت غټ کې اسمت څاروان اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د کانګرس غونډې ته حاضر شو چې په افغانستان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لپاره د نوري بودیجې غوښتنه وکړي. حربي عملیات به د خبرونو سرټکی جوړوي، خو څه چې د صحنې شاته پیښیږي هغه هم همدومره مهم دي لکه څرنګه چې زموږ پوځي مشرانو ویلي. له تصفیې وروسته موږ باید پرمختیایي چارو او د مسؤلیتونو سپارنې ته پام وکړو. میرمن کلینټن دا رسول چې د دې لوري 2 میلیارد اضافي غوښتل شوی پیسې به د مارجی پشان په برتنی ول شوی سیمو ولګی شي چې له پوره تصفیه وروسته پکې شوانځي دفترونه او نور واسي جوړ شي. د یادونه وکړه چې دا ډول کارونه به افغانان پر ځان لا زیات باور کړي. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر سید طیب جواد له میرمن کلینټن سره موافق دی، خو په عین حال کې په دې اندیښنه لري چې د انتقال پروسه به مخکې تر دې پیل شي چې افغانستان له بشري نظره پوره ظرفیتونه ترلاسه کړي. شغلی جواد دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د واشنگتن په جانز هاپکنز پوهنتون کې وکړې.
Now we are spending so much money on building these institutions without actually spending money.
اوس موږ ډېرې پیسې په دې ډول ادارو لګوو، نه په دې چې تکړه افغانان ورته راولو چې دا ادارې وچلوي. دوی یا روزل شوي نه دي، او که روزل شوي وي مالی یا بله انګیزه نه لري چې راشي او په دولتي ادارو کې کار وکړي. هغه هم دا رسول چې که دا کار خلک ونه روزل شي او چارې په لاس کې وانخلي د ادارو جوړول به هسې د پیسو ضایع کول وي. د وویل د کادرونو په روزلو پانګونه د افغانستان د سوکالۍ او ثبات لپاره کلیدي رول لري. له دې سره په یو وخت د فاونډیشن فار افغانستان په نوم د یوې ټولنې د جوړېدو اعلان وشو. دا ټولنه چې نړیوال رئیس هیئت به لري وایي په افغانستان کې به هغو پروژو ته مالي امکانات برابر کړي چې په تعلیمي او اجتماعي برخو کې تجویز کیږي. د دوی په وینا په دې کې به د افغانستان په ژبو د تعلیمي کتابونو لږ باړدو رانیولې د افغانانو تر روزنې پورې هر شی شامل وي. خو سید طیب جواد وویل چې دوی باید یو داسې میکانیزم جوړ کړي چې د پیسو د ضایع کېدو مخه ونیول شي او د فساد څارنه وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن په وینا مو پوره پټ کې واوریدل چې د کانګرس 2 میلیارد ډالر د افغانستان لپاره غوښتي دي څو د مارجې په څیر په جګړې ځپلو سیمو کې ولګي شي. د امریکا په پخوانیو مرستو د پکتیا له مرکزه ګردیزه تر غزنی پورې د غزیدلې لارې د پخېدو کار پیل شو. دغه لاره څه باندې 24 کیلومتر اوږده ده چې د امریکا د پراختیايي ادارې له لوري پرې پولیسکونو میلیونه ډالر مصرفي شي. له سیمو مو د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر د دې پروژې له جزئیاتو خبروي.
د پکتیا په ولایت کې د رغنیز چارو په لړ کې 13 ورځ د ګردیز او غزنی ولایت ترمنځ غزیدلې سړک د قیر اچولو عملی چاره پیل شوې. د پکتیا دی ولیوان روح الله سمون وای د غسړک چې 240 کیلومتره اوږد او 12 متره سور لري د اساسي جوړونې چاره به د پروتوکول پر بنسټ د سړک جوړونې د افغاني خصوصي شرکت د انجینران لخوا پر مخ وړل کیږي او د 13 میاشتو مده په دیننه کې به بشپړ او عملاً به د موټر چلوونکو او مسافرینو د تګ راتګ لپاره چمتو شي. د زیاته کړه د دې سړک د جوړېدو په چارو به د امریکا متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې USAID لخوا 15 میلیون امریکایي ډالر ولګول شي. روحالله سمونوول د دې نوي سړک پروژه لکه د ګردیز او د پټان تر سرحدي ولسوالۍ پورې د غزیدلې سړک د پروژې په څیر یوه په دې ولایت کې د بنسټیزو پروژو څخه ګڼل کیږي چې په جوړېدو سره به نه یوازې د ګردیز او غزنی ولایت ترمنځ اوسنی اوږد واټن لنډ شي بلکې د مسافرو موټر چلوونکو او د سوداګرو د سوداګریزو موادو د لیږد در لیږد لپاره به هم لازمي اسانتیاوي رامنځته شي. د بلې خوا د سیمې ځایي اوسیدونکي هم د دې نوي سړک پر جوړېدو زیات خوشاله دي او دا کار د خلکو د اقتصادي ژوندانه د پرمختګ لارک یو مثبت ګام بولی. خدای له قراردادي شرکت او د پکتیا ولایت فوائد امیر ریاست له مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې د دې مهم پروژې د کیفیت لورته دی جدي پاملرنه وکړي. په دې لړ کې د دې ولایت یو قومي مشر او د ولایتي شورا مرستیال خیسته جان احدی په نظر داسې څرګند کړ
په پکتیا کې د دې نوي سړک د اساسي جوړونې چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې اخو په همدې ورځ د پکتیکا ولایت د سروزې پولیس والی کې هم دی ویلسی او یو روغتیایي کلینیک نه ودانه چې د جوړېدو په چارې د پیټي او ولایتي بیرغونې د لخواسه د پاسه 2 لک امریکایي ډالر لګول شوی. تر بشپړېدو وروسته د دې ولایت د والی عبدالقیوم غټوازی په لاس پرانستل شوی.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
د کندهار د عالمانو د شورا مرستيال خبرداري ورکړ چې طالبان دته د مرګ واښونه کوي. طالبان څوي په تیرو څو کلونو کې د افغانستان ګڼ دیني عالمان وژل شوي او ډیر کله طالبانو د هغوی د وژلو ادعا کړې ده. سالم محمد صالح د خمساله چیړي.
د کندهار د دینی عالمانو د شورا مرستيال وی له 2002 میلادي کال راهیسې چې دغه شورا تاسیس شوی تر اوسه شاوخوا 13 تنه دینی عالمان وژل شوی چې ټول د دې شورا غړي وو. مولوی حکمت الله حکمت له ازادي رډو سره په یو ځنګړې مرکه کې وویل د کندهار ترڅنګ په نورو شاوخوا ولایتونو کې هم دغه ډول ترورونه زیات شوی دي.
د کندهار دنیا علمان او د شریګزار د ازیه په حواله باندې که ووایو د نامعلومو کسانو لخوا څخه وژل کېږي او وژل شوي دي. یوه میاشت مخکې دوه علما د ډنډ په ولسوالۍ کې چې یو د سهار په اذان باندې وه او بل په خپله بستره کې ویشتل شوی و. د کندهار د علماو شورا چې په 2002 کال کې جوړه شوې ده تر دغه 2010 کاله پورې تقریبا د علماو ګراف دېرش تنو ته رسېدلی دی چې دېرش تنه په شهادت باندې رسېدلي دي. زانو زابل و نیمروز و دایکنډي و هلمند کې د هر ولایت تقریبا تر 8-9 پورې زانو سوالی دی.
په افغانستان کې دینی عالمان چې اکثره یې د ورته شوراګانو په چوکاټ کې فعالیت لري د افغان حکومت ملاتړ له ځان سره لري. کله کله په خپلو سیمو کې د سولې پر راوستلو ټینګار کوي، کله هم په ځینو نورو مذهبي چارو کې هلې ځلې کوي. د کندهار د عالمانو شورا یوه راډیو هم لري چې دینی مسایل څېړي. دغه راز د اسلامي ډیوي په نامه چاپي خپرونه هم لري. د ځینو همدغو شوراګانو په مرسته افغان ماشومانو ته د دیني زده کړو زمینه هم برابره شوې ده. ځینې کارپوهان وایي وسلول ځکه دغه عالمان وژني چې اکثره وخت همدغه عالمان د وسلولو د ځینو اعمالو غندنه کوي. ځینې کارپوهان وایي عام خلک د همدغو عالمانو خبرې ډېرې اوري او په ولس کې نفوذ هم زیات دی، نو وسلول هم غواړي دغه ډول کسان له مخې لرې کړي. سلیم افغان چې په جنوبي ولایتونو کې د دینی عالمانو او نورو مخورو کسانو د ترورونو په اړه یو مفصله څېړنه کړې وایي د وژل سویو دینی عالمانو تر څنګ د پخوانیو جهادي قمندانانو، مخورو او قومي مشرانو په اړه هم څېړنه کړې چې د اکثرو قاتلان اوس هم نه دي معلوم. سلیم افغان وایي اکثره وخت دغه ډول پېښې سیاسي اړخ لري.
هغه څېړنې کې ما د 300-350 قومي مشرانو په اړه باندې معلومات راټول کړي وو چې په تېرو 2 کلونو کې ټول شوي وو، یعنې شهیدان شوي، مړه شوي وو. نو دغه څېړنې کې تقریبا د 10-15 نفر په دنیا عالمان هم وو. قبیلوي ستونزې دونه رول نه لري لکه سیاسي ملحوظات، سیاسي اړخ یې ډېر کوي.
وسلول طالبانو چې اکثره وخت یې په وار وار د دینی عالمانو د وژنې مسؤلیت اخیستی، بیا ځینو رسنیو ته ویلي چې دوی د ټولو دینی عالمانو په وژنې کې لاس نه لري. ذبیح الله مجاهد وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي طالبانو یو دینی عالم هم نه دی وژلی. نوموړي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی وخت پر وخت د ځینو دغو عالمانو د وژنې په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي، خو نوموړي زیاته کړه ټول دینی عالمان طالبانو نه دی وژلي. افغان حکومت چې اکثره وخت د دغه سي ترورونو د جدي څېړنو ژمنی کوي، ورسته ورسته پر دغه سي پیښو د چا خبره خاشه اچوي، که څه هم په ځینو مواردو کې عاملین نسی. هم په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازی خالد پښتون وایي نا امنی په کندهار کې ډیره پراخه شوې او اکثره وخت د دینی عالمانو او مخورو قاتلین کنیول کېږي، هم بیرته د رشوت په بدل کې خوشی کېږي.
یوازې په هوما کې د ښار حکومت وجود لري، هغه د پولیسو او د ملي اردو په موجودیت هر ورځ د ښار مترفزین حکومتي چارواکي تروریزي موجل کیږي. د تعقیب لپاره هیڅ نوع عمل شروع نه دی. که تصادفاً یو طالب ونیول شي، مخالف ونیول شي، هغه ساتل کیږي او وروسته بیا هغه بیرته د ځینو واسطو او یا د فساد اداري د رشوت پور کولو سره ایله کیږي.
خو افغان حکومتي چارواکي وایي دوی په خپلو کارونو کې جدي دي او د زیاتو پیښو مخنیوی یې کړی دی. په ځینو مواردو کې یو شمېر دیني عالمان په مسجدونو کې هم وژل شوي او ځینې یې په رڼا ورځ د ښار په بیلابیلو برخو کې په نشه شوي دي. د کندهار د دیني عالمانو د شورا مرستیال مولوي حکمت الله حکمت وایي د یوې دیني عالم وژنه او ترور په اسلام کې ناروا کار دی.
اسلام هیڅ وخت چاته اجازه نه ورکوي چې د انسان وینه دي ضایع شي، تویږي شي او څوک یې پنا حق سره ووژل شي یا په استبدادي ډول سره دی ووژل شي. بیا خصوصا دنیا عالمان چې سابقا نجومي په بي اي ان اقتديتم اهتديتم شديد اوس یوازنۍ د هدایت علمبرداري او د لارښود دین لا لار دي تعقیبوي او همدغه د خلکو دپاره مشالونه دي. نو د داسې بلو ډیوو مړه کول ووژل وتورول دا د اسلام د نظر حرام او ملعون او فاسد عمل ګڼل شوی دی. هر هغه څوک چې دا عمل کوي دغه د اسلام د نظر څخه حرام دی. دغه چې علما او دغه زموږ ولې پام علم او تمدن او کلتور او اسلام ته ډېره غټه صدمه ده. نو دا پایکت کې غندي
په کندهار کې د دینی عالمانو وژنه په داسې حال کې زیاته سوې چې افغان حکومت کوشش کوي له مخالفو وسلوالو ډلو سره د سولې خبرې اترې ګړندۍ کړي او په دې برخه کې کوشش کوي د دینی عالمانو له رول او نفوذ څخه همکار واخلي. هغه دینی عالمان چې د کندهار د دینی عالمانو د شورا غړیتوب لري د ناامنیو له کبله اوس په عامه تبلیغ او خلکو ته ویناوې نسي کولی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د ازادي راډیو روانه خبرونه تر 500 بجو دوام کوي او څلور بجې او 29 دقیقې دي. په راتلونکو نیم ساعت کې ازادي اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو راستولې پیغامونه خبرو چې په دې پیغامونو کې د افغانستان د مختلفو سیمو د خلکو نظریات تاسو اوریدلی شئ او همدارس د غو شکایتونه دي چې د بیا رغونې د چارو په ارتباط د غو شکایتونه زیاتې خو څلور بجې او 30 دقیقې دي. د دې سره د خبرونو لنډیز له احمد تکل څخور.
امریکایي چارواکو د ولسمشر حامد کرزي هغه تورونه رد کړل چې وای ځینو بهرنیانو د ده د موقف د کمزوري کولو لپاره د ولسمشري د انتخاباتو په درغلیو کې لاس درلود. د جاپان حکومت تایید کړی ده چې هغه جاپانی خبریال چې مخکې په افغانستان کې لا درک شوی و تښتول شوی. ناتو نن اعلان وکړ چې یو سرتیری د افغانستان په جنوب کې په یو بمی چاودنه کې وژل شوی دی. په خوست کې د ماین 214 د سړک جوړونې د یو خصوصي شرکت درې امنیتي ساتونکو ووژل. د ایران د اټومي پروګرام د مذاکره کوونکې هیئت مشر په چین کې له خبرو وروسته وویل ایران او چین موافقه کړې ده چې د بندیزونو لګول اغیزمنه لار نه ده. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د ترکمنستان له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو له نړیوالو تړونونو سره سم خپل مکلفیتونه ترسره کړي.
اسدی یا وریتون کې پروګرام سلیم محمد صالح وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو
دا ازادي او اوریدونکو پروگرام دی او ستاسو د ټلیفوني پیغامونو د خبرې دوه وخت په دې پروگرام کې یو ځل بیا ستاسو په لسکونو پیغامونه را رسیدلي چې زیاتې ستاسو د سیمو د سونزو په اړه دي.
ولایت کاپیسا ته هیڅ توجه نه وکړي. موږ له دولت څخه دا ایله لرو چې موږ باید د خپلې جنرال کې او سره جوړ کړي. موږ خپل کار ډېر خراب دی. موږ د بیرغ سړکان ډېر راتلو.
دا غرض لوسلولو سره د خبرو اترو مسله لوسمشر حمید کرزی څخه دا وردون کو زین غشتنی او افغان حکومت ته د دوی پیشنهادونه په دغه پیغامونه کې سته. د پروګرام په پیل کې د څو اوریدونکو هغه پیغامونه راخلو چې ځینې له وسلوالو طالبانو او حکومتي لوري څخه د سولې او روغې جوړې غوښتنه کوي. ځینې نور بیا په خپل سیمه کې د ناامنیو په اړه شکایتونه لري.
زه سیدی اچکزی د روزګان د ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ سره ساسو په تماس کې یم. د دې دوه څخه دا خواهش لرو چې د نوي کال په رسېدو سره په 1990 کال کې په افغانستان کې جنګونه جګړې بس کړي او مزمن باندې ورسمیږي او خصوصا د امیر المؤمنین له محمد عمر مجاهد څخه دا خواهش لرو چې مکتبونه تخریب نکړي، ماشومان او مکتبیان او استادان معلمان ته آزار ور نه کړي.
سلامه د نړیوالو د ولسوالۍ د حمیدې کلی صاحب څخه دا شنه وقایښ لرم چې موږ ډیر تازه د شپه ورځې په کولی کورو کې تلاشي روان ده. ورنوم باندې ډیر سخت مصیبت را روان دی.
زه د خوست خانه والدار بشردوز زه ځای د لتا سره خوځي احمد کیم. زما له ښاغلي جمهور رئیس حمید کرزي څخه دا هیله ده چې آیا یوازې لکه افغانۍ او فضاحت د امعاونه ژنه پای ته رسېږي؟ کړي صاحب د اداري فساد رقم په اداري فساد هیڅ څه نه ورکیږي. زه د کندهار ولایت ته تخصص د ولسوالۍ صدر کوم محمد خالد میاغم. د لاند تذکره نه جوړول پر یو تذکره باندې د ما څخه 3000 افغانۍ غواړي. مامور جلا غواړي، عسكر جلا غواړي، ملک جلا غواړي. زه دا خواهش لرم چې اداري فساد قانوني او شرعي تواصل وکړي، جزا ورکړي.
کړي صاحب په دې خپل کارو په دې د افغانستان په
په اړه باندې دی کوم قسمت ته کوم دغه د کړی دي. طالبانو په وخت باندې هم دغه جنګونه وکښی وي، د په وخت باندې هم دغه دي.
کرزی ډیر دامی شي کولی چې پاکي او صفایي په وطن کښې راولي، کشتار قطع کړي، فساد اداري ورک کړي، دا به د هېچا نه ونه ډډ شي. کرزی پشتیبانی لري، نړیواله قوه ورسره ده، نړیواله کومک ورسره ده، دا باید هېڅ ونه ډډ، وطن د بدبختۍ نه خلاص شي. وسلام.
د پکتیا ولایت نه باز محمد باز خبرې کوم. د کرزی صاحب نه زما خواهش دا ده چې
خبرې کوم.
زه د کرزی صاحب نه یا د وزیرانو د ولسي جرګې د مشرانو نه ټولو نه دا غوښتنه لرم چې د افغانستان حکومت د علماو سره ولې داسې چلند کوي چې علما مجبوریږي او پاکستان د استخباراتو سره کور کوي. د افغانستان عالم دی د پاکستان د استخباراتو سره کور کوي. که د افغانستان حکومت د افغانستان علماو ته په افغانستان په حکومت کې کورونه ویر کړي او په دفتر او په استخباراتو کې ولګوي، په جمعتو کې امامان ولګوي، په ملي اردو کې افسران ولګوي، په ملي پولیسو کې ولګوي، نو زه فکر نه کوم چې د افغانستان علما د پاکستان استخباراتو سره کور وکړي.
زه له پکتیکا ولایت څخه خبرې کوم. زما نوم احمد ګل دی. ما له کرزی څخه دغه پیشنهاد ده چې دوی غواړي طالبانو سره سوله وکړي، نو د امریکا په هغه مهم کانفرنس کښې د هغه نفر کښېنوي چې هغه بندیان دي او دوی ته د قمندانانو په حیث ښکاري.
اکثر افغانان په دې هیله دي چې په هیواد کې دایمي سوله ټینګه سي او دغه سوله د سوله ییزو خبرو اترو له لارې افغانستان ته راسي. اوس به د ځینو اورېدونکو هغه پیغامونه راواخلو چې په خپلو سیمو کې له بېلابېلو ستونزو شکایتونه لري. ځینې یې له ناامنۍ شکایت لري، ځینې د بیارغونې له کموالي او نشتوالي، او ځینې نور اداري فساد خپل لوی مشکل ګڼي.
زه حامد د کندهار څخه. دغه څه عذابونه چې مسلط دي، که امریکایان راغلي دي، که څوک یې نسبت و طالبانو ته، څوک دولت ته، څوک هر چا ته کوي، دا زموږ ستاسې د اعمالو نتیجه ده. زموږ ستاسې د پیغمبر علیه السلام حدیث دي چې ستاسې عملونه ستاسې دپاره امیران دي، چې خپله موږ افغانان ځانونه اصلاح نه کړو، یو د بله سره ورورګلوي ونه کړو، یو د بله سره اخلاص د صداقت ژوند نه وي، دغه عذابونه به پر موږ مسلط وي.
علاګل شرزیما د ننګرهار ولایت د نومندارۍ ولسوالۍ د باشاول څخه د کرزی صاحب څخه مې غوښتنه دا ده چې د طالبانو سره روغه وکړي، نو زموږ د بې ګناه د افغانستان د وګړو بې ځایه ونه ځهرول شي. وسلام.
افغانستان په یو ترتیب سره جوړېږي. چې افغانستان ته رښتیا ملي کوي، باید طالبان ورته یا تسلیم شي یا ټولو خلکو هیلې ور واخلي، هلته کله به جنګ بدبختي زموږ په وطن کښې، زموږ کلونه به خرابېږي، زموږ مدرسه به سوځي.
که تاسو وګورئ، بعض کسان د طالبانو په نوم باندې راغلي دي، دوی وایي چې موږ خارجان د افغانستان نه باسو. اما تاسو وګورئ، همدغه ورته زمینه مساعد کړې، که دوی 15 کاله 2 کاله د افغانستان ماجتونه ملایان ونه وژني، خارجانو ته به کومه پلنه پاتې شي چې په افغانستان کښې پاتې شي.
عبدالغفور چکزی د کوټې څخه خبره کوم. کومه د لو جلګه چې جوړېږي د افغانستان، په دا لو جلګه کښې دي طالبانو مشران چې کوم بندیز پر دوی لګېدلی دي، هغه باید چې هغه بندیز واخیستل شي، نام نهاد بندیز. ولې بندیز باید پر امریکا و پر لندن و پر نیټو ولګېږي؟
زما نوم دی حضرت امین، د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ درې مزار آرید کلي اوسېدونکی یم. ورا دلته غرونو کښې طالبان ګرځي او ډېر سخت تنګ یې مونږ دیونه، او د بانډه کښې زه اوسېږم، کله ډوډۍ وغواړئ، کله څښې کوي، کله څښې کوي، او همدلته شپې کښې او کته کېږي نورګل ولسوالۍ باندې حمله کوي، او ډېر سخت تنګ یې مونږ. حکومت نه غواړو چې مونږ د طالبانو نه خلاص کړي، یا د پوستې واچوي، او یو د سړک کوشش وکړي چې دا سړک ورسې د طالبانو مرض نه خلاص شو.
ما طالبان ته دا پیغام دي چې هغه د پښتو څخه ډېر خلک چمدي یا ویې علالیې یا وژنې ولې په ټوپکانو باندې، بیا په سړکانو غورځي، یا په هغه سی خو یې شې خو نو دا یم چې بل څه خبرو باندې چې هغه مسلمان وي کوم نه ناس نه څه چې وي چې دا نمبر وغړي چې یو غړي په فوټو دی یو غړي دی هغه خپل خور مانا کښې ساتم دی چې هغه خپل خور څه دی زما محمد نسیم فراد ولایت بکوال ولسوالی استاد سره په تماس کې دغه د بکوال سره دغه شینګریزي کړی دی نور ګډ سړی دی جوړ نوی دغه دولت په مقامات سره سوال لرم چې دغه دی دغه طالبان مهمونه پر کښېنوي دا د مهینو سیمین پر پټار چې دغه زموږ په کورو باندې چکان کړي ولې مو هغه زموږ تازادي
په دې هیله چې د اوریدونکو دغه ستونزې پای ومومي او افغان چارواکي د حل په برخه کې عملي اقدام وکړي. تاسې د ازادي او اوریدونکي پروګرام ته غوږ یاست چې هر اونۍ دوه ځلې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو لیکونو او برېښنالیکونو پر اساس جوړیږي. تاسې کولی سئ د پروګرام په پای کې د ټلیفون دوې شمیرې چې یوه یې ملي او بله نړیواله شمیره ده له ځان سره ولیکئ او خپل ټلیفوني پیغامونه راته ثبت کړئ. اوس هم د اوریدونکو هغه پیغامونه چې په خپلو سیمو کې خپلې ستونزې بیانوي او د حل په برخه کې د چارواکو پاملرنه غواړي، دغه راز پر بېلابېلو مسایلو د اوریدونکو پیشنهادونه.
زه میرزا خان د کابل پوهنتون محصل یم. زما د تحصیلاتو عالي د وزیر صاحب څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته 15 افغانۍ د میاشتې بدل اشاره کوي، نو په دې پسې زموږ ګزاره نه کېږي ځکه د کابل په ښار کې کرایې او نورې د خوراکي توکو بیې ډېرې جګې دي او زموږ اقتصاد په صفر کې ضرب دی. که چېرې زموږ زم ونه خوړل شي نو ډېر محصلین به له خپلو لوړو زده کړو نه بې برخې شي. او بل د کابل پوهنتون د دې پوهنتون لیلیه چې دغه دوه کاله درې کاله په دې کار روان دی، تر دې اوسه پورې هېڅ تعلیم شوی نه ده. یا هغه لیلیم چې ترمیم کې موږ ته لیلیه رانه کړي او یا زموږ د بدل شوي پیسو کې لوړوالی رانه ولي، نو د ټول اقتصاد ډېر ضعیفه دی.
دولت نواڑی
افغان د شرکتو څخه د زور کې د دولت سمیان دا غوښتنه ده چې دغه دوی یو چنګه کې د مصرفونو ویښې دي د نور غریبان خلک یې د پیسې دي د خارج کې چې دو تورې شناخته او نور ځای نشي واده ډېرې پیسې کافي او زما دا غوښتنه ده چې د چارواکو اوږو پر دا ورسېږي د مصرفونو دا نور نور دوی ګډه کوي دوی دي.
زه خالد یوپای ما ننګرهار درکم پیغام پرېږدم. ستونزه مو ننګرهار رودا ټول سوالې د هداد علي دي سي په حاتې نشته علي دي بل اړ و خو چې حاتن لرو او لګړ ستونزې سره مخې دې ځلا چې د ننګرهار چارواکي او همدارنګه د معرف وزارت هغه ونده چارواکي می هغه واوري او پیغام به تاسو تر هغه ور ورسوي.
کابل نه سرپیار منګل خبرې کوم. زما هیله ده پاکستان کې د مهاجرانو ده چې دوی ولې خپل وطن ته نه راځي چې د ازادۍ په راډیو کې شپه ورځ دا نارې وایي چې موږ سره پولیس ظلم کوي او موږ سره حکومت ظلم کوي، په پردي وطن کې خو به خامخا ظلم کوي.
زه عبدالله فضلي د زابل ولایت څخه خبره کوم. هر شپې ته چې ورشي چې رشوت ورنه کړي یو کار هم نه کوي، نور بس په خپلو معاشاتو باندې اکتفا وکړي.
پښتون د ازادۍ او بلسوالې پر سړک پوښ نه لرو، د چارواکو نه متقاضا لري چې موږ ته سړک پوښ کړي. سلام،
زه عبدالرحمن د مولوی خالص له پامینو ستاسو زحمت در کوم. زما سلام د والي صاحب ته ورسېږي د ننګرهار. باید چې د موږ د پامینو ته لږ توجه وکړي، نه اوبه شته نه برق شته او د برق ضرورت بل ځای وجای کې نه شته او دلته ډېره ګرمي را روانه ده. والي صاحب ستړي د خدای باید چې لږ توجه دي هغه ته وکړي. دا ولې په دې ښه کار کې خدا خو ننګرهار ده. وسلام
قریشی جلال آباد ننګرهار نه خبرې کوم. دا غله چې نیتی دا باید کې دام کې دام چې دام نه کې ولا کې په افغانستان کې نه درځي.
موږ دا مشورې زره فراره ویل د بکوال او سوالي د استاد سره په تماس کې دوه کال کې چې موږ سره د غشي خالي هغه یو جوړې د انتر کړي دی او یانه نه پوښ کړي دا څه پروا دی. راز موږ سره
زه د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ ته خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې حاجیان او مولیان داسې پیسې اخلي پر ځمکو په سرونو باندې. یا سړي د چا ځمکې وي د هغه نه پیسې د بل سران نه پیسې اخلي او ځمکه بل یو ته ورکوي، هغه ځمکې خاوند نه پاتې کېږي.
زه عبدالستار د هرات د ولایت د شینډن د ولسوالۍ یم.
تاسو ولې دا شندن په علاقو کې دا د مسلمانانو په غم نه خورئ؟ خپل هم پوهېږئ چې دا شندن دره به دره دی، د امریکایان راځي د خلکو کورو ته په ناحکه.
عبدالقدیر د کونړ ولایت د تاجي اوسېدونکی مونږ چارواکو نه دا غوښتنه ده چې روره د کونړ ته واکسین څومره اوبه دي؟ په دې باندې بجلی ته سیستم نشته. اسماعیل خان چې د باد په زیر و د شمال د طرف وتاره څومره بل ځای نه راوسو، خو زمونږ غم نه چا ونه خوړ.
مراګین سره بیا خبرې کوم د ننګرهار ولایت د مومندارې ولسوالۍ څخه. حکومتي چارواکو نه مې دا هیله ده چې باید د ترافیکو پیښو مخه ونیسي، ځکه چې زمونږ ډېری ځوانان د دې ترافیکي پیښو ښکار شو.
زه سمیر نواز خان خبرې کوم د ننګرهار ولایت د خیرې ولسوالۍ د بورې د سیمې نه.
امریکایان راغلي یو بیا سوړی او زمونږ د دې ولس خوښه نه ده. زه د حکومت نه دا هیله کوم د دې چې د مونږ دا سړک پوخ کړي. دا کال دې کرګل په ساته کال وشم دا سړک هم خام کړو بیا دې بیلس په زیر مونږ دا سړک جوړ کړو.
زه د ننګرهار د امنیت قومانداري د پولیسو افسر یم. څلور کاله کېږي چې مونږ ته د ځمکې نمرې دغه راکړي دي او پرې مونږ ته ځمکه حواله شوې ده. نن دې د چارواکو له معلومات شوې چې دا ځمکه د پولیسو په ولنه ورکوي.
زه د زیارې د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ څخه ما زنګ ولرې. زما د پوهنې وزیر څخه دا پوښتنه ده چې مونږ دلته د خان آباد ولسوالۍ شانتور په کلي کې بېخي مکتب نه لرو، ښوونځی نه لرو، او ښوونځی شته خو کتابونه نه شته.
زه اسماعیل د فراه ولایت د لارام ولسوالۍ خبرې کوم. نور مشکل دغه دی چې همدسیم خدا کار نه کوي. سم
زه اسماعیل د فراه ولایت د لارام ولسوالۍ خبرې کوم. نور مشکلات دا لري دا باندې سیم خدا کار نه کوي. د سامه کله روشن خدا پاره سنل د روشن کار نه راځي.
زه د کندوز ولایت اچول سولي د ګلنخ کلی څخه خبرې کوم. زموږ په کلی کې شپږ کاله کېږي ښوونځی تاسیس شوی دی. شاګردان په کې درس وایي، اما تعمیر ته زموږ ښوونځی ودانۍ نه لري. د دې ښوونځی د تعمیر نقشې ولسوالۍ ته راځي، اما عملي نه کېږي.
زه عبدالکریم گوهر د پکتیا ولایت مرکز ګردیز څخه تاسو ته پیغام ثبتوم. زه د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه دا هیله لرم چې موږ پکتیاوالو ته هم د نورو ولایتونو په څیر په مرکز ګردیز کې پوسټ جوړ کړي. موږ هم تاسو ته لیکونه او نظرونه دراستو.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست یاو او پیښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
شاکر د پکتیکا ولایت امي وسادي خلقات الرحمت اتخم الله خوانش د پکتیکا ولایت د پوهنې له رئیس څخه دا بیا چې د نورو مدیر من پکتیکا ولایت.
زه حاجي نیکو احمد د بغلان ولایت د بایسکل اوسیدونکی یم. بندیز چې پر رسنیو باندې لګولی دی دا مستقیمن د رسنیو سانسور کول دي.
هغه د ولایت کاپیسا کې منصب سازین بسوي، سره مکتبونه، مدرسې هیڅ نه دي جوړ شوی. او راغوم وزارت معرفت نه دا تقاضا ده چې منته خوشطاب مزمنو کې یو مزمن پښتو ده هغه صاحب نه رسیدي. خدای دې کې چې دا د منګه اواز تاسو نه شرکي او د ټول مقامات یې ورسوي.
زه عمر دین شینواره د ولایت کاپیسا د نوابات اوسیدونکی.
د کارجینم دا د من خوایل ده د خدای لپاره، د قرار لپاره، د منګه د چکلو وبنلرو پلان د خدای منګه په صحیح توګه باندې د ترای ورخه د جمهور تاکسو ولایت کاپیسا ته هیڅ توجه نه وکړي.
اسلام من استاد خپل صالح استاد سره په تماس کې پیغام نه دی چې د تمو د تلافي د خبر په خبره نه ولت نه چې پیغام دا چې نه خپل سره استاد سره په تماس کې باندې چې
زاوادین د بابا ورته ولایت باندې مرغاو د ولسوالۍ
څخه خبرې کوم د ولسان تاریخ سوی ما او زما د پوهنې د وزارت څخه دا درخواست دی چې د دغه لیسې نه یم ما ته ولې اسناد نه راکوي. زه د کندهار د ولایت د زړېډ ولسوالۍ ناحیه مسل مشد او اوسېدونکی د کوټې زه دا پیغام تاسو ته وایم زما پیغام به هېڅ خبر کړي بردا بولدک باندې بردا بادر باندې ډېر سخت سخت کړی دی او زموږ ګرد کارونه کاروبار خلک یې ګرد کارونه بندې انډوانه ګرد کارونه هغه او دغه هغه سره بندې یو بلې خواته نور سره وشتلی.
حجیب الله د شیرزاد ولسوالۍ اوسېدونکی خبرې کوم. د شیرزاد ولسوالۍ کوم ملاتړي چې و هغه ته په سلو کې اته پته هم نمرې نه دی رسیدلې دا خپل ملګرو ته او خپل دوستانو ته ورکړي دي.
زما د کرزي د حکومت نه دا خواست دی دا زلزله پلي چې کوم کسان راغلي دي له عجیس دانور خپل کسان ته ډېرې نمرې ورکړي دوه دوه ورکړي او د ځینو کسانو ته پکې یو یو دا نمره ورکړي.
د زهیر عبدالقادر د کوټ خبرې کوم. د ولایت کندهار ولسوالۍ معروف کلي کلا اوسېدونکی د ملا غلام رسول خان زوی یم. موږ په وطن کې زموږ په علاقه کې برمی منظوري کې زموږ په وطن په علاقه کې زموږ دغه مکتبونه منظوره کې
یو نصر الدین د افغان کلي تاسو سره په تماس کې یم. زموږ مشکل دا ده چې موږ ته د دولت سره جوړ دي امنګ له دولت څخه دا ایله لرو چې موږ ته د خپلې د ځنل کوي او سره جوړ کړي. زه داود د ګلغان کړي نشایو له سالي بلخ ولایت نه تاسو تماس یم. له حکومت څخه دا پوښتنه ده چې موږ ته سره جغل کی او موږ ته په کلي کې دوه پونتي وباسي. والسلام.
د لکان د شرزاد د نه حواله د شرزاد له سوال څخه تاسو سره په تماس کې یم. زمونږ د سړک د شرزاد نه تر سړک پورې د سړک ډېر خراب ده باید چې مونږ ته جوړ کړي او مونږ کارځي له کمپاین کړه تر اوسه پورې مونږ ته روپې نه در کړې هله لرو چې مونږ ته دا روپې راکړي.
د هلمند د ولایت خبر کوم د مرجله ولسوالۍ ما سلام دی د هلمند والي صاحب محترم ته ورسیږي او د مرجع ولسوال صاحب دا غیلا روپی و خلق تمور کوي دا یو کچا اکبر دی دکانو کې مسکنه درونه وزما دکان ول شوې پلانې ول شوې یا دا خلق دی خلق راوړي په ته په کورو کې مننه جوړي درته ته پکې دا چې په لیا د خدای د حکومت چې وکي خاص په ساعت یې هیڅ شی بل ولاکي
کوم زړه دا غسه ولایت بل مرحبا د فريده ولا دې کې په قدار یو څو سړکان ډېر خراب دي د مرز د بایغه سړکان ډېر راتلوسي.
تاسی د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته اغواج یاست.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام چې مخکې د جمعې او شنبه په ورځو خبرېده اوس د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو هم خبريږي. په وخت کې مهروي د جمعې په ورځ د څلورو او د شنبه په ورځ د اتو بجو په خبرونه کې د سه شنبه په ورځ هم د څلورو او چهارشنبه په ورځ د اتو بجو د خبرونې په اوږدو کې د خپل پروګرام اوریدل مه هیروئ.
هر اونۍ له اوریدونکو په سلګونو ټلیفوني پیغامونه ترلاسه کوو. ځینې اوریدونکي سندرې غواړي، ځینې پر داسې مسایلو خپل ټلیفوني پیغامونه ثبتوي چې تقریبا شخصي دي او له کوم چارواکي یا شخص سره د یو اوریدونکي مشکل راغلی او دغه اوریدونکي کوشش کړی په دې اړه په پیغام ثبتونکي ماشین کې خپل پیغام پرېږدي. له بده مرغه چې په دې پروګرام کې فرمایشي سندرې او دغه ډول شخصي پیغامونه نسو خپرولی. هیله ده د سندرو لپاره د موسیقي پروګرام ته زنګ ووهئ چې هر غرمه له 12:30 بجې پورې د خپرونې په جریان کې اعلانېږي. د پروګرام په دې برخه کې یو ځل بیا د اوریدونکو پیغامونه ته ورځو.
زه مکیزم عادل د نرهار ولایت د اشاره کې غلې اوسېدم. زمونږ د حالې خانکلي څخه دا تقاضا ده چې د اشاره کړو ډېر وخت کېږي نه حال لیدل کېږي نه کار کېږي. کېږي غازي ولایت مقر له ولسوالۍ خبرې د سر کوم. مقر ولسوالۍ کې یو ولسوال په کنه نه دي خجې نه دي دا درې کال کې بچي دي دا خاطر باندې عین کار دی خو دې د تناسري کوي لا زور نه پرشي. څلور پرېږواري موږ وزارت داخله ته زنګ وو 119 باندې زنګ وو خو کومار نه خبرې د خدای په خاطر لګرم خلاص. د پدې ولایت مقر له ولسوالۍ خبرې د سر کوم چې په خاطر باندې مقر له ولسوالۍ دکشان دبري د ټول د کومندان یعنی په خاطر سره د دکشان مدني دبري د چارو دبري د اسلامت له دې ځات
پاکستان ته کاشف کیږي دا تکه رکی سکه چرچلان
دوی پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ د سلامت د کلي اوسېدین کایمه په ارګون کې د ټول نه زیات په حکومت کې خلک کار کوي او ځوانان یې مړ کیږي خو لیکن په ارګون کې تر اوسه پورې لا هیڅ کار نه دی شوی د ټولو وزارت د کارکوونکو د امید کوي د ټولو د کابینې د کارکوونکو درخواست لرم چې په ارګون ولسوالۍ کې یو څه کار وکړي. وسلام.
زه د ننګرهار ولایت د پچراګام ولسوالۍ څخه خبره کوم. د پچراګام د ولسوالۍ سړک په نومړي کې پاتې دی او پوښ شوی نه دی. موږ د ولاغاشي څخه دا خواهش کوو چې دغه سړک جوړ کړي. وسلام.
زه د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ د سلامت د کلي تاسو سره په تماس کې یم. پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ کې یو کار هم نه دی شوی. چارواکو څخه دا اعلان لرم چې په ارګون کې نه سړک شته نه کلینیک شته نه مکتب شته. دا زموږ دا کار زموږ په وکی.
زه امان الله ناصری د حاضرو پنجاب د حاضرو نه خبرې کوم. ضلع اټک نه تاسو د حمید کرزي صاحب نه دا شکایت ده چې زموږ د میدان شار په ولایت کې عبدالجبار نعیمی نمرې راکړې دی. اوس یو غل پیدا شوی ده او زموږ نمرې په ازکیانو باندې خرڅې کړي. دا هوا زموږ ټول افغانستان لوړپوړو چارواکو ته ورسېږي. السلام علیکم. زمان غوث الدین ناصری د حضرو د پنجاب نه خبرې کوم. د تاسې د ازادۍ د لارې نه زموږ غږ د افغانستان لوړپوړو چارواکي خاص کر حمید صاحب ته ورسېږي. موږ ته د میدان شار په ولایت کې په 1400 هجري قمري کال کې مځکې په خپله قاضي صاحب په امر راکړل شوي دي. نن سبا یو غږ راغلی دا چې زموږ د کامو مشران چې دي هغه مو سره لاسو سره کې وهي. خو موږ ته وایي موږ ته ممتکنامې هم راکړي دي او اویزونه هم راکړي دي. او نن سبا وایي چې تاسې ورځ د شل دره بیا راځي تاسې نو موږ بیا د هغه نمرې نه لیکو.
رحمان کوچه له پاکستان څخه غږیږم. په 1400 ټایم کې موږ ته نمرې راکړې وې میدان شار کې له ملکیت نامې او 8000 افغانۍ پور کړې ملکیت نامې تعریفي ټولې راکړې دي او اوس اربکیانو ته ورکړې دي. کرزي صاحب ته موږ دا شکایت ول دسې موږ سره کوي.
موږ به شکر څخه دا سوال دی چې دا سرکول والي د ډېر پښتنو سره تضاد کوي. د دې والي مخنیوی ولې نه کوي؟ په غټو ادارو کې دلته ډېر غټ رشوتونه خوره کېږي. د خلکو مځکې نه ورکوي. هغه بشري چې د دې وزیر داخلي مسیال دی دا ولې د دې والي صاحب د تبدیلۍ و دغه پیشنهاد نه کوي؟
د کونړ د خاص ولسوالۍ نازو ګلا خان د ازادۍ راډیو له لارې لوړ چارواکو خصوصاً جمهور رئیس ته پیغام ډالۍ کوم. د ټول ګډون په غوږ کون او په ډالرو مهین والیان کونړ ولایت ته معرفي کېږي. شاید کونړ ولایت ته داسې والي صاحب معرفي شي چې ولس ته خدمت وکړي. کونړ ولایت ته ښه اشخاص معرفي شي.
امیر حمودین دی از موږ داخله ده د کرزي څخه او د لوړو چارواکو څخه چې کونړ ولایت ته دی صحیح والا نه ولېږي. تر اوسه پورې داسې یو والي نه دی راغلی چې هغه خپل جیبونه ډکوي او نختر خرڅوي او صحیح ولسوالان دلته راولېږل شي. زموږ د چارواکو او د کرزي بابا څخه داخله ده.
زه د هلمند ولایت د مرجد ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دا د کرزي صاحب زموږ غوښتنه ده چې دا څنګه چارواکي راستولي دي چې چرایي ته هر څوک کرزي کمیس کې نکاز او پیسې پورته کوي.
په کندوز کې تازه ویلا شکایت کوي زموږ د اولوړو مقامات ته ورسې وسني عملیات هم په کندوز کې شروع کیږي.
کندوز محمود محد له سرنګ نه خبرې کوم. رسول سلام غوښتنه مو د ولایت چارواکو او مرکزي دولت نه ده چې د بیا رغونې بهیر نسبت نورو ولایتو ته په څو سره په پکتیکا کې په کلکه ولاړ دی. خصوصا د معارف صحت ښاري پراختیا او خوړ او برېښنا له لارو او فرهنګي برخه کې زیات مشکلات لرو. هلته موږ مسلکي معلومات نه لرو. په ټول ولایت کې یو روغتون لرو هغه هم غیر فعال. په شرنه کې د کور جوړولو تقاضا ډېره زیاته ده خو تر اوسه په عمل کې یوه نمره ځمکه هم چا ته نه ده ورکړل شوې. د شرنې په ښار کې د برېښنا منظم سیستم نه لرو. د بندونو جوړولو ډېر ځایونه پېښه شوي خو تر اوسه یوه هم کار نه دی شروع شوی. تر اوسه په اته کال کې یوازې یوه ولسوالۍ له مرکز سره په خاص حیثیت سړک تړل شوې. موږ متاسفانه یوه دولتي تلویزیوني او راډیوي دستګاه نه لرو. که څه هم په وار وار یې واقع شوې برسېره په دې چې پکتیکا ولایت خپلو ټولو ګاونډیو ولایتونو فرصه ده پر امن هدایت هم دی. غوښتنه مو د ازادي راډیو د مسؤلینو نه دا ده چې دا زموږ غږ د چارواکو تر کڼو غوږونو پورې ور ورسوي په درناوي.
په دې هیله چې چارواکي په خلاصو غوږونو ستاسو پیغامونه واوري او اوریدلې وي، دغه راز ستاسو د سیمه ییزو ستونزو په حل کې لاس په کار سي. تاسو چې دغه شیبه پروګرام اوري، هر وخت او له هر ځایه خپل پیغامونه په پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبتولای سي. په افغانستان کې مو یو سیمه ییزه شمیره چې ستاسو پیغام په اوتومات ډول ثبتوي دا ده 0 3 3 1 1. شمیره بیا تکراروم 0 3 3 1 1. او د چک جمهوریت په مرکز پراکی مو د ټلیفون یو نړیواله شمیره ده 0 0 4 0 2 1 1 1 4 1 5. شمیره بیا تکراروم 0 0 4 0 2 1 1 4 1 5.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې.